آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 10:30 بجې دي. په افغانستان کې د ماښام 9 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
په سوریه کې د القاعده د شبکې یو چک پوړی قومندان او دوه ملګري وجل شوي دي. په ترکیه کې 12 مهاجر په اوبو کې ډوب شوي دي، او د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تشدد یو ځل بیا زور اخیستی.
نن د شنبه ورځ ده، د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 18 ده. د ننګرهار په ولایت کې 9000 زیانمنې کورنۍ عاجلو مرستو ته اړتیا لري، او د کابل قندهار په لویه لاره کې لا هم ستونزې شته. دا او نور مطالب لږ وروسته اورئ. اوس زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سوریه کې مبارزین وایي چې په یو هوایي برید کې د القاعده د شبکې یو جګپړی قومندان او دوه ملګري وژل شوي دي. تر اوسه نه ده معلومه چې د هوایي برید د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو کړی او که د سوریې الوتکو. د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز یې په برتانیې کې دی، وایي چې د القاعده د مشر عبدالمحسن عبدالله ابراهیم الشارخ نومیده او د سعودي عربستان اوسیدونکی و. هغه په سنفی النصر هم مشهور و، او د سوریې د دانا په خارګوټي کې د مراکش او سعودي د دوه نورو جنگیالیو سره یو ځای وژل شوی دی. د بشري حقوقو د څار د اداره وایي چې په دې برید کې د القاعده د ډلې یو بل جګ پړی قومندان چې د مصر تبه دی بچ شوی دی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. طالبانو د افغانستان د امریکایي عسکرو د سوکا وتلو پریکړه غیر منطقي بلل ده. طالبانو دا پریکړه غندلې او هوډ وکړ چې په امریکایي اهدافو به خپل بریدونه ته زور ورکړي. طالبانو د جمعې په ورځ د جمهور رئیس اوباما د هغه اعلان په مقابل کې عکس العمل څرګند کړ چې ویلې هغه به د 2014 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو اوسنی شمیر یعنی 9300 عسکر په ځای وساتي. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې امریکا غږ ته یې په ایمیل کې لیږلی ویلي دي چې دوی امریکایي عسکر به په افغانستان کې خپل جنگ پای ته ونه رسي، او د درواغو دا ژمنې یوازې د افغانانو او امریکایي ولس د غولولو دپاره دي.
د ترکیه دولتي خبر ایجنسی سناتولیا وایي چې 12 مهاجر د هیواد په اژه بهیرې کې ډوب شوي دي. ایجنس وایي د ترکیه امنیتي ځواکونو 25 نور مهاجر ژوندې ژغورلي دي. دغه مهاجرو کوښښ کاوه چې د ترکیې د لارې د یونان د لسبوس ټاپو ته ځانونه ورسوي. تر اوسه نه ده معلومه چې ډوب شوي کسان د کوم هیواد اتباع وه. په همدې حال کې هنګري یا مجارستان ویلي دي چې په موقتي توګه د سلوینیا سره په خپل سرحد کې د کنټرول چارې زیاتوي چې د غیر قانوني مهاجرو د ورتګ مخه ونیسي. د دې اعلان نه څو ساعت وړاندې هنګري د کروشیا سره هم خپل سرحد وتاړه چې په زرګونو مهاجر هر ورځ ترې اوختل. د هنګری د بهرنی چار وزیر ویلی دی د سرحدونو په تړلو سره هغوی کوښښ کوي چې خپل هیواد او ولس د ناپیژندل شوو مهاجرو نه وساتي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د اسرایلو د مامورینو د وینا له قراره د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ په دې څو ورځو کې د تشدد د زیاتېدو رئیس نن هم درې تنه فلسطینیان په جلا جلا ځایونو کې هغه وخت ووژل شول چې په اسرایلیانو یې د حملې کوشش وکړ. لومړی حمله د لویدیځ غاړې د هبرون په ښار کې په داسې حال کې وشوه چې یو فلسطینی سړي هڅه وکړه چې د ناقلو یهودانو په سیمه کې یو اسرائیلی په چاقو ووهي. پولیس وایي د اسرائیلو پولیسو پرې ډزې وکړې، هغه تر 10 فلسطینی زخمي شو او وروسته د هماغه زخمونو نه مړ شو. د اسرائیلو مامورین وایي په دویمه حمله کې یو 14 فلسطینی چې چوړکۍ ورسره وه په ختیځ بیت المقدس کې د تلاشۍ په پوسته کې د اسرائیلو د پولیسو په یو صاحب منصب حمله وکړه، هغه ووشتل شو او مړ شو. د پولیسو د وینا له قراره یو ښځه د هبرون ښار ته نږدې ځکه وویشتل شوه چې هغې یوه سرحدي پولیسه په چاقو وهلې وه. د فلسطینیانو د بریدونو په دې تازه لړۍ کې چې زیاتره خلک په چاقوګانو وهل شوي دي، 9 تنه اسرائیلیان وژل شوي دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. لک تر لګه سلويخت نه فلسطینیان وژل شوی دي چې عموما د پولیسو او پوځیانو له خوا ځنې د حمله په وخت کې او نور د مظاهرو په دوران کې وژل شوی دي. جمهور رئیس باراک اوباما د حمله غندلې دي.
We condemn in the strongest possible terms violence directed against
مونږ د حمله چې په ګناه خلکو کېږي سخت غندو او اسرائیل حق لري چې نظم او امن وساتي او خپل خلک په لار کوڅو کې د بریدونو او د چاخوګانو د حملو نه خوندي کړي.
جمهور رئیس اوباما په راتلونکي هفته کې خارجه وزیر جان کيري د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره د خبرو د پاره لیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې پورا زاجل غونډه په دې روان تشدد باندې د خبرو د پاره جوړ کړه. ریاض منصور د فلسطینی دولت دایمي سرونکي ویلی دی محترم رئیس منګ نن راغلی یو چې تاسو نو غواړو چې د بی دفاع فلسطینیانو په حق کې دغه ظلم د ختمولو لپاره زر تر زره مداخله وکړي. د اسرائیلو د سفیر ماوین ډیوډ رويد ویلی دی اجازه راکړي چې ز سپین او صفه خبر وکم. اسرائیل به هیڅ وخت د الاقصی په جمعات کې بین المللي حضور نه مني ځکه چې دغه وسنۍ حالت به بدل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړه. د ایران د بهرنی چار وزیر جواد ظریف وایي د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې په خبريال جیسن رضایان جدي تورونه لګول شوی خو وایي هغه کوخ کوي چې د قضیه د بشري مسلو پر اساس حل کړي. جوازیر په خبری کانفرنس کې نور جزئیات ورنکړل چې هغه به د قضیات څه ډول حل کوي. جیسن رازایان چې ایرانی ول اصله امریکایی دی یو کال کېږي چې په ایران کې د جاسوسۍ په تور باندې دی. د ایران یو انقلابي شورا هغه مجرم ثابت کړی دی خو د محکمې حکم د جزئیات په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی څه مد وړاندې ویلی و چې امریکایی بندیان به د هغو ایرانیانو په بدل کې خوشي کړي چې د متحده ایالاتو په زندانونو کې بندیان دي. خو د ایران قضایه قوې د غوښتنه رد کړله.
د یمن حکومت ته بلنه ورکړ شوې ده چې د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ د یاغیانو سره خبرو کې برخه واخلي چې په یمن کې او میاشتنې خونړۍ بحران ختم شي. دا خبره د یمن د حکومت نطاق راجی بادی کړې ده. د ویلې دي منګه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کیمون بلنلیک د هغه د استازي له خوا تر لاسه کړی دی چې د هوتیانو او د یاغیانو د پخوانی قوي ملګری علي عبد الله صالح سره د ملګرو ملتونو د پریکړې د عملی کېدو لپاره سلام مشورې وکړو. بادي دا خبري اسوسییټډ پریس خبري اجنسه کړی دی. د دغه اعلان نه دوه ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستيال یان ایلسن ویلی دی چې هیله لري چې د یمن حکومت او د ایران په ملاتړ د حوثي یاغیانو ترمنځ دا نوې خبري اترې به سره دی چې دا دوه جنگي ډلې په یو بل سخت بې باور دي په دې میاشت کې شروع شي. بادي ویل تر اوسه پورې د دې مشورو نیټه نه ده ټاکل شوې.
هغه مصریان چې د هیواد نه بهر ژوند کوي نن په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. د مصر دولتي خبري ایجنس مینا وای چې د نړۍ په 109 هیوادونو کې به د مصر په سفارتونو او قونسلګریو کې د رای مرکزونه د دوه ورځو لپاره پرانستي وي. جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی د خلکو نه وغوښتل چې په دې رایګری کې د برخه واخلي.
فإنني وبشكل واضح أدعو جميع المصريين
د ټولو سړیو مېرمنو ځوانانو نه غوړم چې په دې پکتارونو کې دی ودرېږي او د خپل هیواد د یوې روښانه راتلونکي لپاره دی رای ورکړي. دا د 2013 کال نه راپدې خو چې د محمد مرسي حکومت رنګ شوی په مصر کې لمړني پارلماني انتخاباتي کیږي.
د یونان د پارلمان غړو ملک داسې لوري ته ورنږدې کړی دی چې د 100 بلیونو نورو پورونو ضمانت پکېږي. د پارلمان غړو د تقاعدي پیسو د کمولو په شمول نن د شنبې په ورځ د سپما یو نوی پروګرام تصویب کړ. د یوروزون پور ورکوونکي غواړي چې یونان د دې لپاره دا اقداماتو کې چې دوی پورونه ادا شي. د یونان د پورونو درېمه معامله 8.9 میلیارد ډالر ده. په داسې حال کې پانامې په سګنی کال کې یو لستنه غیر قانوني مخدره مواد لمنځه وړي دي چې د تیر کال په نسبت پکې درې چنده زیاتواله راغله ده. د پانامې پولیسو پروند جمعې په ورځ د پانامې په خار کې کوکاین، مروانه او هیروین وسوځول. د پانامې مامورینو ویلي دي سکل تر اوسه پورې 200 ټنه کوکاین ضبط شوی دي. د دې مامورینو خبره ده چې دا مقدار د تیر کال نه درې چنده ده چې پولیسو په مارکیټ کې نیولې دي. یو لوړ رتبه چینایي جنرال نن د شنبې په ورځ منه وکړه چې چین چې دا کوم ټاپوګان په خپله د جنوبي چین په سمندرګي کې جوړ کړی دی هغه د کشتیو په آزاد تګ راتګ باندې اغیزه نه کوي بلکې د سمندري سرحدونو د کشتیو په تلو راتلو کې مرسته کوي. جنرال فانګ چانګلونګ د چین د قدرتمن پوځي مرکزی کمیسیون د رئیس مرستیال د تفسیری د چین په پایتخت کې په سیمایز فورم کې کړی دی. په دغه فورم کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د دفاع وزیران ګډون لري. جنرال فانګ دغه فورم ته ویلي دي چې موږ به هیڅکله د وسلې استعمال ته حتی د ملي حاکمیت د مسایلو په برخه کې هم زړه خنکو او موږ به خپل نهایي کوشش وکړو چې د غیر مترقبه بحرانونو مخنیوي وکړو. دوی ویل چې دغه ټاپوګان د جنوبي چین په بحیره کې د کشتیو په آزاد تګ راتګ باندې هیڅ اغیزه نه کوي. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل. زموږ خبرونه د واشنگتن نه اوري. د ننګرهار په ولایت کې لږ تر لږه 2000 زیانمنې کورنۍ عاجل مرستو ته اړتیا لري. په دې ولایت کې د تیرو 15 میاشتو راهیسې جنگونو زور نیولی دی او زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي. نور سیمو ته یې کډه کړې ده. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی دی.
د سرې میاشتې ولایتي مشر ننګیالی یوسفزی وایي که څه هم په تیر یو کال کې د ننګرهار نږدې 2000 زیانمنو کورنو ته مرستې رسیدلې، خو همدومره لا هم بیړنۍ اړتیا لري. هغه چې نن یې په جلال آباد کې د سرې میاشتې اونۍ په نمانځغونډه کې خبرې کولې، ننګرهار د افغانستان په کچه تر ټولو زیانمن شوی ولایت وباله. ویل وروستیو جګړو دغه سیمه له هر اړخه ځپلې ده.
تر اوسه پورې چې ماته معلومات ده، د سرې میاشتې په شمول باندې شاید د 2000 کورنیو سره مرسته شوې وي. 2000-3000 دوی ارزیابي شوي مرستې ته منتظر دي. خو زمونږ چې څومره معلومات ده، ضرورت دا ده چې د شپږ 2000 نورو کورنیو سره باید عجله مرسته وشي.
ښاغلی یوسفزی وایي د دوی موندنې ښیي چې دغلته په ګڼو سیمو کې لږ تر لږه 2000 کورنۍ شته چې ژوند یې له مالي پلوه مرګونی دی.
د افغانستان اکثره خلک کورنۍ که د پېښور نه مرازي دلته پاتې کېږي. د بلې خوانه دلته جنگ جګړو غربت دا څو عمده عاملونه دي چې دلته بشري وضعیت ډېر د تاثیر لاندې راوستی دی، او تر څو پورې که بشري موسسات حکومت په ګډه باندې کار ونه کړي دلته امکان ده شته چې بشري ناورین نور هم زیات شي.
هغه د ننګرهار په شینوارو کې د رواني ولګې په مسله اندېښنه وښوده او ویل ډېرو کورنیو ته په مړه خېټه ډوډۍ نه ورسي. د شینوارو په ولسوالیو کې د تیرو 15 میاشتو راهیسې د ځایي خلکو ژوند سخت تریخ شوی دی. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال هم په ډیرو سیمو کې د ځایي خلکو پر وضعیت اندېښمن دی او وایي ملي سوداګر او شتمن دي د دغه کورنیو لپاره مرستې وکړي.
هغه دوستان چې د چا وسو توانی کاغه ملي سوداګر دي، کاغه شتمن خلک دي، د خپل احساس له مخې باید د سرې میاشتې سره کومک وکړي تر څو هغوی بیا هغه بشري مرستې چې بیا د خلکو سره کوي په هغې کې د هغې نه استفاده وکړي.
په دغه ولایت کې جګړه ځپلې کورنۍ له حکومت او خیریه ادارو نه مرستې غواړي.
زما بستره نه دروړي، ما کټ نه دی روړی، ما د اباده اباده خونې ته تلی وار شوی دا سوی ده. زه د یو جوړ جامو سر راوتلی ما کې داسې خلک شته دی چې هغه له بېګاله د دوړي درک نه لري. باید چې موږ سره مرستې حکومت وکړه، زموږ سرپناه وکړي.
که څه هم اوس مهال د ننګرهار په ډیرو سیمو کې جګړه نسبي آرامه ده، خو بې کوره شویو کورنیو لا هم د پردیو په مینو کې د غربت او کړاو سختیو ته اوږه ورکړې. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي دي چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د دوی لابراتواري معاینې ښیي چې د دغه ښار په خواوشا کې د پولیو ویروس موجود دی او ممکن هغه ماشومان چې د وجود معافیت کم دی د ګوزن په ناروغۍ اخته شي. خبریال عزیز الله پوپل د دغه ادارې د نطاق سید کمال شاه عارف سره مرکه کړې ده.
محترم سید کمال شاه عارف، دغه د کندهار او هلمند په محیط کې د پولیو هغه نوی لابراتواري موندنې یو ډول تشویشونه رامنځته کړي دي. ستاسې معلومات څه دي؟ حالات څنګه دي؟
مخکې چې کومې نمونې استول شوې وې د فبروري له میاشتې وروسته د اګست تر میاشتې پورې محیط کې ویروس نه و، نو موږ داسې انګېرله چې ویروس چې کوم ګردش یا سرکولیشن دی هغه تر یوه حده پورې کنټرول شوی دی. په هلمند کې په وروستیو ورځو کې چې کومې محیطي نمونې اخیستل شوې وې او لابراتوار هغه تایید کړي چې په محیط کې د پولیو ویروس شتون لري او مخکې تر دې په کندهار کې هم محیطي کوم نمونې وي هغه مثبتې ښودل شوي وي.
بله، مخکې تاسو ډاډه واست چې د کندهار او هلمند په محیط کې د پولیو ویروس نور موجودیت نه لري. دغه روسي لابراتواري موندنې دا ښیي چې نه سنځلا هم پر خپل حال باندې پاتې ده. دا تاسو ته څومره د تشویش وړ موضوع ده؟
کندهار او هلمند د هیواد په لویو لارو پراته ولایتونه دي، د خلکو تګ او راتګ ورته ډیر دی، له کوم ګاونډي ولایتونه دي، له هغو څخه او هم له پاکستانه. کومو تاسو ګورو په فرا کې موږ صدور د پولیو مثبتې پیښې لرو، په نیمروز کې یوه پیښه لرو، په هرات کې پیښه لرو، او ورسره کومو د بلوچستان خواته واوړو په کوټه کې مثبتې پیښې هم سته، او محیطي ویروس هم د دوی مثبت دی، هلته محیط کې ویروس موجود دی. نو په همدې اساس اوس کندهار ته دا ویروس انتقال شوی دی را کندهار او هلمند ته، او دا ډیر زیات د تشویش وړ خبره ده.
تاسو مخکې پر دې باندې ټینګار وکړئ چې موږ باید په صحیح او اغیزمنه توګه باندې د پولیو ضد کمپاینونه تطبیق کړو، اما په ځینو ساحو کې عملا جګړه د مینونو خطرات د دې سبب سي چې کمپاین لا هم نیمګړی. په تیر حوزوي کمپاین کې د هلمند مساکله ولسوالۍ ځینې کلسترونه پاتې شول، یا مثلا د کندهار په ولایتي ساته باندې ځینې ولسوالۍ له دې کمپاین څخه پاتې شوې. څونه اطمینان دا موږ درلودلی سو چې بیا به هم کمپاین مافقی ده دونه ننګونو باوجود؟
اوس ټیم لګیا دی تراتونکې کمپاین مخکې، دا ټولې ستونزې باید موږ حل کړو، او غواړو چې په دې سیمو کې په ښه کیفیت سره یو کمپاین ترسره کړو.
په محلي سطح باندې خپل عام خلک هغوی په دې برنامه کې شامل دي، هغوی ته مرول ورکړی دی، هغوی په تشکیل دي؟
بله، د همدې محلي خلکو په مرسته دا کمپاین تطبیقیږي. دوی د سیمې خلک دي، دوی له یو لوري سره هم ستونزې، یو لوری هم له دوی سره ستونزه نه لري.
په محیط کې ویروس موجود دی، او طبي خبر ده د دې چاره سازي لپاره به تاسو تدابیر لري. دغه تدابیر به چی شي؟
راتلونکی کمپاین دی چې د ټول هیواد په کچه به پلیکیږي، زیات فشار به په ښه کیفیت باندې وي. د پولیو په پروګرام کې چې کوم ګډونوال ونډه لري، لکه د عامې روغتیا وزارت دی، د یونیسف اداره ده، او سره نړیوال روغتیایي سازمان دی، دوی ټول په ګډه سره دا هڅه کوي تر څو په ښه کیفیت سره راتلونکی کمپاین تطبیق کړي.
ډېر زیاته مننه. شکر.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. موټروانان او مسافر شکایت کوي چې د کابل قندهار پولو لارې باندې چې د سوفتو رئیس تړل شوی و، اوس هم مشکلات موجود دي. دوی وايي حکومت ورته ډاډ ورکړی دی چې په دې لارې کې ستونزې نشته، مګر د تیرو سو ورځو رئیس دوی وايي تر نیمایي لارې زی او بیرته کابل ته ستنیږي. د کورنیو چارو وزارت په دې لارې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه تاییدوي، خو وايي چې خطرناکو سیمو ته قواوې لیږلي دي. یوسف خان زدران لویدیز ولایتونو ته د تلونکو مسافرو حال د نږدې نه کتلې ده، او دغه رپورټ برابر کړي.
د هیواد جنوب او جنوب لویدیز ولایتونو ته تلونکو مسافر دلته د کمپنۍ په سیمه کې راټولېږي، او د خپل مینو په لوري خوځيږي. کورته د تلو په وخت کې بیل عموم خوشحالي وي، خو د کابل په لویدیز کې د موټرو دا تمځایونه تر ډیره د سرګردانۍ په چاپیریال بدل شوی دي. کندهار، نیمروز، فرا، غزنی او ځین نور سیمو ته تلونکو دا مسافر لیوي او نه رئیس د کندهار کابل لوی لارې لبندېدو او نام نه کېدو شکایتونه کوي.
موږ پروند دغه ځای څخه واخستلو، موږ ګرد ورځ په سرګردانۍ تیر کړ، وجه تجه و موږ ته دای سره پیدا نسو چې موږ مخنیوي وکړو، چې موږ لا برابر کې موږ تیر کې چر رئیس زموږ څخه خدمت وسو افغاني وګرځولې، موږ ستونزې هیڅوک نه اوري.
دا مسافر په خپل هیواد کې دی او تاګي قانوني دی، خو له دوی سره دا سحکاري چې سخت لارې ورته په مخ کې دي. د دغه لارې نور مسافر چې شپږ ورځې انتظار یې په کابل کې زړه پړسولې وایي، هیڅ چا یې پښتنه نه دکړي، نه دلته او نه په لارو کې ورته څه اسانتیاوي برابرې کړې دي.
یا ور خو استادان دا ناکرا سره کې زموږ سره بل بیا وتاک دلته په 500 افغانۍ دم ته کړې کې ورشه دي، او کچنان دا ګرد را سره دي. لار خو ته د معلومې درې نه پاره پرون مړسوه، او درې څلورم زخمیان سو، مرچر مرمې دي په میان کې موږ ولاړ یو، د یخوان ولې په میان کې ملکی کسان مري.
شپږ ورځې کې موږ دلته بند پاتې اکم پیسې چې را سره یو غم راس خلاص، موږ وڅ ډوډۍ راخو، یو ډوډۍ ماشومان تي ورکو د یو ګلاس وبو سره، دا موږ مشکل ده. موږ کوم مشکل ته دولت رساندې کړي دي.
وسلوالو طالبانو تیرونی په غزنی ولایت کې په څو امنیتی پوسټو حمله وکړې او د کابل کندهار لوی لارې هم بند کړه. ویل کیږي چې د شاشګاو، سالارو او سید آباد په سیمو کې وسلوال مخالفین سړکونو ته راوځي. طالبانو د کابل کندهار د لارې د بندیدو پر مهال له عامو خلکو هم غوښتي وو چې د څو وخت لپاره پر دې لارې تګ راتګ بند کړي. که څه هم طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه لارې د عامو ترافیکو پر مخ خلاصه کړي، خو د لارې مسافر وایي لا هم د دوی سفر خوندي نه دی او تګ ته زړه نشي ښه کولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی سیمې ته ځانګړي ځواکونه لیږلي او د ګواښونو د ختمولو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت دا ستونزه څیړي، خو تر ډیره دا ستونزه له منځه تللې ده.
په څو سیمو کې چې حداقل په تیرو درې اتو ورځو کې مزاحمتونه ایجاد کړي وو، هغه له منځه تللې. لویه لارې کې خلک رفت آمد کوي، اما په یو یا دوه سیمو کې چې مزاحمتونه ایجاد کېږي او یا دښمن تحرکات شته، هغه د پاره زموږ امنیتي ځواکونه په ګزمو مصروف دي. په لویه لارې کې
دیو ترانسپورټي شرکت استازی احمدالله بیا وایي چې حکومت ورته د امنیت ژمنه ورکړي، دوی موټر ولیږي، خو د څو ورځو راهیسې موټر له نیمو لارو بیرته راګرځي.
چې حکومت وګوري وای خیر خیرت، هغه چې موږ پر واسو هغه بیا برای لس موټر زموږ پر سړک پر سر باندې شپه وکړه، چې هر موټر کې 55 نفره و. په ملک کې سل موټر جام ولاج دی، وای د خیرت اطمینان دی لارې لاده.
مسافر، موټر چلونکي او د ترانسپورټي شرکتونو استازي داسې وخت کابل کندهار د لوی لارې بندیدو شکایتونه لري او په کابل کې بند پاتې دي، چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت مخالفینو خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. د دې لارې بندیدو سره نه یوازې امنیت خلک ګواښي، بلکې ویل کیږي چې د خلکو کاروبار او اقتصاد ته صدمه رسولي او که ژر ورته پاملرنه ونه شي ستونزه بالا جدي شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا کامرون ته یو وړوکی عسکري قطعه استولې ده چې د بوکو حرام د ډلې مخنیوي وکړي. جنرال ډیوډ رادریګز چې د امریکا د افریقایي پوځي قطعې قومندان دی وایي چې امریکا کامرون ته د 300 عسکرو د لیږلو لاوس کړی وو او تر اوسه یې نوي عسکر لیږلي دي. موکی ایدن په دې حقله یو راپور شالګره ده چې نظرانه یوسف زیل ولی.
هغه پوځي تجهیزات چې امریکا کیمرون تاسو ته ولیدي، پکې داسې پوځي موټرې شامل دي چې ماینونه معلومولی شي. ډګروال جین جکسن چې د امریکې د قطعې مشري کوي وایي چې دا به د کیمرون سره د بوکو حرام د ډلې په خلاف په جګړې کې تر ډیره حده مرسته وکړي، او دا داسې موټرې دي چې د کیمرون هیواد په خپل نه لري. خو هغه د دغه تجهیزاتو په حقله د نور تفصیل د شریکولو نه ډډه وکړله. هغه ویل دا موټرې عسکر د غزمې په وخت خوندي ساتي شي، په خاصه توګه د ماینونو په مقابل کې خوندي ساتي. د بوکو حرام ډله په نایجیریا کې زیاته فعاله ده. د 1300 کلونو د مودې راهیسې د کیمرون په شمالي سرحد باندې فعالیتونه شروع کړل او هلته یې ماینونه خښ کول پیل کړل. د بوکو حرام ډلې په دغه سیمه کې ډېر ځانمرګي بریدونه هم کړي دي. په دغه حملو کې تر اوسه پورې شاوخوا 100 تنه د کیمرون ملکیان وژل شوي دي. تیره اونۍ د امریکا حکومت اعلان وکړ چې 300 تنه عسکر به کیمرون ته استوي چې د بوکو حرام د ډلې په خلاف په جګړې کې د کیمرون د عسکرو سره مرسته وشي. جنرال ډیوډ راډر چې په سټګارد کې د امریکا افریقایي پوځي قطعې یا د افریقا مشري کوي وایي چې په دغه ګډ پوځي عملیاتو کې د کیمرون برسیره د نایجیریا، چاډ، نایجیر او بینن هیوادونو عسکر شامل دي. دغه هیوادونه د بوکو حرام د ډلې په خلاف په هوایی بریدونو کې هم برخه اخلي. د دغه ماموریت هدف دا دی چې په استخباراتي برخه کې د کیمرون عسکرو سره مرسته وشي او په دې برسیره په ګډ پوځي عملیاتو کې د افریقا سره هم مرسته وشي. زما په فکر په دې عملیاتو کې به د امریکا د 300 نه هم کم شمېر عسکر برخه واخلي. د بوکو حرام ترګر ډلې د شپږو کلونو په موده کې په زرګونو خلک وجلي او برم تکړی دي. د بوکو حرام ډلې لومړی د نایجیریا په هواد کې فعالیتونه شروع کړو، خو وروسته په گاونډي هوادونو کې هم فعالیتونه شروع کړو. د دغه ډلې په خلاف دا اوس وخت د افریقا ائتلافي ځواکونو اته زره وسه وطن عسكر جنگيږي. امریکا تیر کال د بوکو حرم ډله د ترګرو ډلو په لیست کې واچول او د دغه ټلې د مشر شیکاو په سری $1 million انعام کې خود. د بوکو حرم د ډلې په خلاف د کیمرون هیواد د امریکا نه د مرستې غوښتنه کړې وه. په دې برسیره د نایجیریا هیواد هم د غربي هیوادونو نه د بوکو حرام د ډلې په خلاف د جنگیدو لپاره مرسته غوښتي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو ټول نه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې ووري.
په سوریه کې مبارزین وای په یو هوایي برید کې د القاعده شبکې یو جګپړې قومندان او دوه ملګري وژل شوې دي. تر اوسه نه د معلومه چې د هوایي برید د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو کړی او که د روسي الوتکو. د سوریه د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز یې په برتانی کې دی وایي چې د القاعده د مشر عبدالمحسن عبدالله ابراهیم الشارخ نومیده او د سعودي عربستان اوسیدونکی و. طالبانو د افغانستان د امریکایي سرتیرو د سوکه وتلو پریکړه غیر منطقي بللې. طالبانو د پریکړه غندلې او هوډ کړی چې په امریکایي اهدافو به خپل بریدونه ته زور ورکوي. د ترکیه دولتي خبري ایجنسی اناتولیا وایي چې دولس مهاجر د هیواد په اجه بهيري کې ډوب شوي دي. ایجنس وایي چې د ترکیه امنیتي ځواکونو 25 نور مهاجر ژوندۍ ژغورلې دي. د مهاجرونو کوخه و د ترکیه د لارې د یونان د لسپوس ټاپو د ځانونو ورسوي. تر اوسه نه معلومه چې ډوب شوي کسان د کوم هیواد اتباو. د اسرایلو د مامورینو د وینا له قراره د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ په دې څو ورځو کې د تشدد د زیاتېدو راهیسې نن هم درې فلسطینیان په جلا جلا ځایونو کې هغه وخت وژل شول چې په اسرایلیانو یې د حمله کوښښ کاوه. د ایران د بهرنی چار وزیر جواد ظریف وایي چې د واشنگټن پوسټ د ورسپانې په خبريال جیسن رضایان جدي تورونه لګول شوي خو وایي هغه کوښښ کوي چې د قضیه د بشري مسایلو پر اساس حل کړي. د یمن حکومت بارنه ورکړ شوې ده چې د ملګر ملتونو په سرپرستۍ د یغیانو سره خبرو کې برخه واخلي چې په یمن کې و میشتنې خنړې بحران ختم شي. د خبره نن د یمن د حکومت ویان کړی ده. هغه مصریان چې د هیواد نه بهر ژوند کوي نن په پارلماني انتخاباتو کې رایه ورکوي. د مصر دولتي خبری ایجنس مینا وایي چې د نړۍ په 109 د شو هیوادونو کې به د مصر په سفارتونو او قونسلګری کې د دریو بدرایو مرکزونه د دوه ورځو لپاره پرانستي وي. او پنامې پروس په سګنی کال کې یو لسټنه غیر قانوني مخدره مواد لمنځه وړي دي. د پنامې ملي پولیسو پروند جمعې پرځ د پنامې په خار کې کوکاین، مروانه او هیرون وسوځول.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشي بیروس د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. تشکر چې پروګرامونه اوري او خپل نظر څرګندوي. د خبرو اترو پروګرام کې برخه واخلي. د ټلیفون نمبر دی 202 شپږ یو نه یو دیش شپږ دیش.